کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ترنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزا چملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایي اسناد موجود دي. ښاغلي پامپیو پرون د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي چې طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځان سره بیولی. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فرات ته په زور ستنې کړې دي، او په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځان سره بیولې دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دوی بیول سوی غړی نظرجان نومیږي.
نظرجان او نور ملګري د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورغلي وو. هلته یې د سوکړې اړوند د هوکړلیک په اړه غونډه را بللې وه. په غونډه کې ستاینه کوله او دا نیک اقدام یې ستایه.
د شغله وطن دوست اشاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې ته د رسیدو هوکړې ته ده چې د شنبې په ورځ په قطر کې لاسلیک شوه. طالبانو تر اوسه د سولې ولسی حرکت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم د دغه حرکت غړي څو ځایه طالبانو بیولي، خو وروسته بیا خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لوړ پوړي مسؤلین د روزګان د هراود ولسوالۍ ته تللي او هلته یې د ملي اردو د ځواکونو ستاینه کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د لوی درستیز مرستیال او د 205 اتل قول اردو قمندان او یو شمېر نورو پوځي مسؤلینو په د هراود کې د پرتو څو تنو سرتیرو رتبې لوړې کړې او ځینو ته یې د 15 ورځو اضافي معاش ورکړی دی. داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو سره افغان چارواکي اوس په ډاډه په لویو لارو تګ راتګ کولی سي. د طالبانو او امریکا ترمنځ له تړون وروسته چې تیره شنبه لاسلیک شو د کومې لویې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. طالبانو ادعا کړې چې د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې 40 تنه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي دي. دا ادعا یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې افغان چارواکو وویل چې 14 طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي او وسلې پر مځکه ایږي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ فراه ولایت ته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل سوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
که ما مدته چند سال به ایران زندگی میکرد بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کال ایران کی اوسیدو د فامیل یو غړی مسوځیدلې وو د تداوی لپاره محل ته وړی وو. دوه نیم کال حل ته وو بیرته په زور راوی استلو. د ملک للارې مو فرات ځانونه را ورسول. خدای شاهد دی چې کده شپې خرڅ هم ولرو. دا زور کور کې میاشت 3000 کرایه ورکو او نه تنه ډوډۍ خواره لرو.
د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحمدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 430 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل شوي دي. یونیسیار یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او افغان حکومت تل په عزت او په خپل خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. زموږ اخلاص ازادي راډیو ری. په امریکا یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، چک جمهوریت او د امریکا رود آیلند او نیویارک ایالتونو کې تیره ورځ د کورونا د مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی. په نیویارک کې کورونا نیولی کس په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. په چک جمهوریت کې تیره ورځ چارواکو د کورونا د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په ایټالیا کې تر 1100 کسان په دې وایرس اخته شوي او تر اوسه 9 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تر اوسه د ویروس څه باندې 6000 کسان نیولی دي او له امله یې نږدې 3000 کسان مړه شوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر د دفتر رئیس اندری یرمارک وایي مسکو او کیف په مارچ میاشت کې د زندانیانو د تبادلې په دریم پړاو هوکړه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا و بخشی د اوکراین د ولسمشری په ویبپاڼه کې خپره سوی بیان کې راغلی چې د یارمارک دا خبرې د روسیې د مرکچی پلاوی له مشر دیمیتری کوزاک سره تر کتنې وروسته کړې دي. هغوی د بلاروس په پلازمینه منسک کې سره کتلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په تېرې میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پای ته رسول خپل لومړیتوب یاد کړ. په دې جګړه کې چې نږدې شپږ کاله یې کېږي څه باندې 10,000 کسان وژل سوي دي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو په تېره ډسمبر میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې په اوربند او د زندانیانو په اضافي تبادلې هوکړه کړې وه. او شمالي کوریا خپل اوبو ته دوه توغندي توغولی چې لا یې څرنګوالی او هدف معلوم نه دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد چې له امریکا سره یې خبرې په ټپه ولاړې دي غواړي بیا پوځي ننداره ترسره کړي. د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې چارواکو منلی چې دوه توغندي نن توغول سوي خو سملاسي تایید سوي نه دي چې دا بالستیک توغندي دي او که بله کومه وسله. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تېره دسمبر میاشت کې له امریکا سره په خبرو کې په کم پرمختګ غوسه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې هیواد به یې ژر نوې وسلې ننداره ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا خغلی پامپیو څرګندونه او دا چې دغه پټ یا سری اسناد به څه وي په دې اړه به له کابله رپورټ ولرو. په همدې موضوع باندې د نړیوالو چارو له کارپو محب شریف سره مرکه هم لرو. دا خوست اوسیدونکو د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان ته د سولې دراوستلو تړون ته خوشبيني څرګنده یو هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته لار پرانیزي. لا خوست نه په دې موضوع ریپورت ترته راوړو. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په خبرګون کې ویلي چې وس افغان مشران لدی ازمایښت سره مخامخ دي چې د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا به هم واوري که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره وسي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یکشنبه پورې سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. طالبانو تر اوسه د دې محرمو اجرایی اسنادو په اړه له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي خو یو شمېر نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د پټو مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره. دوستانو داسې ښکاري چې په کابل سټوډیو کې مولا پردیس صاحب سره چې لاغې ځای باید په دې اړه معلومات راته وړاندې کړي اړیکه نه ده ټینګه شوې. په څو شیبو کې به له پردیس صاحب سره زموږ روابط ټینګ شي. پردیس صاحب که د ماغه غوري مهرباني وکړئ له تاسو نور جزئیات اورو. غالبا زموږ په سټوډیو کې له کابل سره زموږ تماس کې ستونزه ده. زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دا تماس ټینګ کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د افغانستان د سولې د راوستلو د تړون په اړه په دې وروستیو کې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې په دې کې دوه محرم یا پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یک شنبه په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړي. زما تخنیکي همکار وایي چې تماس مور سره ټینګ شوی هم دا اوس. پردیس صاحب د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب له تاسو به جزئیات واورو نور.
سلامونه تاسو ته اړبه ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د فبروري په 19 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمین دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک لاسلیک کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د طالبانو مشرانو سره به وویني خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې نه پوهیږي چې ولسمشر ټرمپ به کله او چیرته له طالبانو سره وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تېره ورځ د سی بي ایس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا تړون تر د طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون تر څنګ د نور محرم اسناد هم شته چې هغه یې پاړه باندې داسې وایي.
Public document was released yesterday. There are two implementing elements.
دوی د اجرایی انصرونه شته. دا د محرم دي د اجرایی نظام اسناد چې زموږ د فوجیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وخود شي. تور د مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د پوز لوی درستیز مارک میل د استازو د خونی له غړو سره دغه تړون په اړه خبرې کړې وي. له هغه وو پختل شول چې په دې تړون کې کوم پټ اړخ نشته. هغه ویل چې په دې اړه نه پوهیږي. لدی هرڅ سربیره بیا د تړون ډیر وختنی همشته دي. غلی پمپیو وای د تړون ژور پیچلې او سنجول شوی میکانیزمونه لري چې په اساس امریکا د داخلو اړخو نظارت او له هغه سره حسابو کتاب کولای شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپو فرامرز تمنا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په دا ډول مهمو حکم لیکونو کې د محرم موارد شتون د پښتني وړ دی. هغه وایي
جوی که مربوط به منافع ملی
یا دغه هغه ځای چې د امریکا د ملی ګټو لپاره محرم وي زموږ سره علاقه نه لري چې پری پوښو. خو که د افغانستان ملی ګټو لپاره نور هر څه مورد چې طالبانو د امریکا سره په بحث کړي وي پټ وي هغه موږ ته مهمه ده او باید د اعتماد فضا رامنځته شي. که د اعتماد فضا رامنځته نشي د سولې خبره ګټنه نه لري. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا تړون شفاف وګڼه او ویل چې په تړون کې لدی ور اخو هیڅ بل معاملې نشته. طالب اوس په دې تړون کې د دې دوه پټو اسنادو په اړه د دې رډیو ته څنګه دی ویلي بلیان صاحب
ډیر مننه کوم. خاطر پر دې سو چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هغه څرګندونه یو پاړی د یو شمیر افغانانو خبرګون را سره شریک کړ چې وای افغانستان ته د سولې دروستلو تړون کې پر هغه سربیره چې پامتو غخبار شوې دي دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. د نوموړي په وینا دا اسناد د امریکا د پوزیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. په همدې موضوع خاطر پر دې ست نړیوالو اړیکو ل شنن کې او کارپو محب شریف سره مرکه کړی دا او ورنۍ پختلې دي چې دغه دوه مهم اجرایی اسناد څه کېدای شي. محب شریف وای
یو مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغه ارتباط باندې دوی د مسائل محرم ساتل هغه دا و چې د امریکایي پوزیانو جنگي جرایم او د هغه دوسیه مسائل چې هیڅ کله به دا راپورته نشي او هیڅ کله د هغه مسائل واضح نشي او په دې ارتباط باندې هیڅ ډول بحث او هیڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هیڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسائل راپورته کړي. دوه مسله چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغه په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راویستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب فکر کوي چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کوي چې دا موجود دي د دې جزئیات بل طالبان سره هم شریک شوی وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي بلکې له طالبانو خیدا غوښتل شوی وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغه شی نه دی راونه باسي ځکه طالبانو سره یا د نورو هغه لور یو سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي، داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي، او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هېڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
کی مفهوم او مدلول یادا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول، د هغې تړون ټوله محتوا بیا د هماغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې ارغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونه شي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
پاکستان د کورونا وایروس د پرختیا مخنیوي لپاره د چمن بندر د وو ورځو لپاره وتړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې د ستونزه په وو ورځو کې هواره شي بندر به بیرته پرانیستل شي.
و اگر مشکل زیات شد باز هم وخت تصمیم میگیریم. تورخم کدام مشکل خاصی نداره، د تورخم امروز رفت آمد وجود داره.
تر دې وړاندې ازبکستان هم له دې امله له افغانستان سره خپل پوله تړلې ده. دا اقدام تر هغې وروسته کیږي چې په هرات کې د کورونا د روس یو مثبت په حساب چوا. په کابل کې نن د معلولیت لرونکو وګړو له لوري د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان ضیا الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د آی ډی او ایچ آی موسسې په همکارۍ د دوو ورځو لپاره پرانیستل شوی. نوموړي وویل چې د دې نندارتون له جوړېدو هدف دا دی سو د معلولیت لرونکو وګړو له کارونو ملاتړ وشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ رو 3 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1080 افغانۍ.
نجیه صافی چې د اقتصادي د افغانستان اقتصادي خبرونه یې در واورول. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس یوې سیمه ییزې مسلې ته ځو. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پرون پارلماني انتخاباتو کې د مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 رای ورکوونکو خپلې رایې کارولي. په دې انتخاباتو کې د ولسمشر امام رحمان د ګوند په وړاندې یو کوچنی مخالف ګوند درېدلی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده. نوری صاحب راسلام د اوس په سټوډیو کې دي. نوری صاحب، د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون چارواکو د ترسره شوې انتخاباتو په اړه چې څومره کسانو پکې ګډون کړی او نتیجې به کله اعلانوي څه ویلي؟
ملي ان صاحب، پرون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ مخکې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د شاوخوا 3,200,000 مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایې کارولې دي. دا د انتخاباتو د اعتبار لپاره البته له ټاکلي حد، یعنې په سلو کې له 50 زیات دي. که په انتخاباتو کې د ټولو مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 ګډون ونه کړي، انتخابات اعتبار نه لري او د دوهم ځل لپاره باید ترسره شي. البته د یادونې وړ بولو چې د تاجکستان نفوس هم شاوخوا 9,200,000 دی. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه راز وویل چې لومړنۍ نتیجه به نن اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس بختیار خدای ورزاده خبرلانو ته وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د فضا د برابرولو لپاره 3,412 د رایې مرکزونه پرانستي وو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه راز ویلي چې ټول 241 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلي دي. د تاجکستان پینزش پیت کسیزی و لسی جرگی تا یو چلویخ کاندیدان ده انتخاباتی حوزو پر اساس تاکل کی گیو ده نورو دوشتو چوکیو لپاره ده گوند لس ده سیستم لمخی خلق غوره کی گی
پا تاجکستان که پتیرو انتخاباتو کی واکمن گوند برای خپل کرده سویل کی گی چی دازل کم گوند ده پارلمان ده و لسی جرگی ده چوکی گتلی
بیا هم ډیره تمه کیږي چې د امام رحمان ګوند به لوی برای خپل کړي په دغو انتخاباتو کې. البته د هغه په وړاندې یوازې یو مخالف ګوند او هغه هم ډېر کوچنی ګوند دی درېدلی دی. البته د یادونې وړ بولو چې دا له 2015 کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات دي چې په دې هېواد کې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو ویل د امام رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د درشپېته کسیزې ولسي جرګې یا مجلس نمایندګان ډېرې څوکۍ وګټي. شپږ کوچني ګوندونه چې سوسیال ډیموکرات ګوند اس ډی پی ای په دې ډله کې یوازنی مخالف ګوند دی. په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی و. دې ګوند په لومړي سر کې 8 کاندیدان وړاندې کړي و، خو د یوه کاندید په توګه د هر یو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې پیسې ونشو کولی چې برابرې کړي، او هغه هم شاوخوا $600 کېدی چې یو کاندید باید که چیرې نوم لیکي د کاندید په توګه دغه پیسې هم باید ورکړي. البته په مخکنیو انتخاباتو کې هم دا ګوند نه و بریالی شوی چې د ټاکل شوو ټولو رایو په سلو کې 15 حد پوره کړي چې وکولی شي د پارلمان یوه چوکۍ ترلاسه کړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې د شفافیت موضوع چې هغو ته تر ډېره مشروعیت ورکوي، په دې اړه کوم لوري یا نړیوال څارونکي څرګندونې کړي؟
تر اوسه پورې چا نه دي کړي، خو په تېرو 2 لسیزو کې لویدیځو څارونکو هېڅکله هم د دې هېواد انتخابات شفاف نه دي بللي چې هغه د دې سیالۍ په فضا کې ترسره شوي وي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریالانو چې د رایې ورکولو بهیر یې له نږدې څارلی وایي، د یوه کس لخوا 3 ځلې رایې استعمالولې وه، او همدا ستونزه وه چې په دې انتخاباتو کې دوی لیدلې دي. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښکاري چې یو کس د واکمن ګوند لپاره 2 رای په صندوق کې اچوي. په یوه بله ویډیو کې روسیې ته مهاجر شوی د تاجکستان یو وګړی ښکاري چې وایي ورته ویل شوي چې د واکمن ګوند په ګټه باید رای ورکړي، که نه خپل کار به له لاسه ورکړي. البته د یادونې وړ بولو چې ډېر د تاجکستان وګړي هم په روسیې ته مهاجر شوي، هلته کاروبار لري. البته امام رحمان هم پوهیږو چې تقریبا کم 3 لسیزو په دې خوا د تاجکستان واګې په لاس کې لري. له 1992 کال راهیسې د هغه پر واکمنۍ له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کیږي چې مخالف ډلې زپي او انتقاد کوونکي هم غلي کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې په تاجکستان کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو حال راکړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمده چه ده کابل چاب دنن رزی و رسپانو پکوم مسلو تبصیری کلی ناجی صافی ورده کتنه کی؟
دنیا ورسپانی د طالب بندیانو په تړاو د افغان ولسمشر سرګندونو ته په اشاره لیکلی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د آزادۍ دوه په اړه د مخالفت للارې خپلو اهداف ته ورسیږي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا کار ځکه ناممکن ښکاري چې د تر دې مخکې هم د انس حقانی د آزادولو، اوربند او نورو مسایلو په اړه ورته دریځ نیولی، خو وروسته سرو کرښو خپل رنګ بایللی. دنیا ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غنی وایي امریکا د طالب بندیانو د آزادولو صلاحیت نه لري، خو پوښتنه دا ده که غنی رښتیا هم د یو خپلواک هیواد په توګه د امریکا او طالبانو معاهده وننګوي او پر خپله خبره تر پایه بیا درېږي، دا به له امریکا سره په معاملاتو کې د افغان لوري موقف لوړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور داسې ښکاري چې اشرف غنی له دې کار سره د مخالفت له لارې د نورو شومو اهدافو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. ویسا ورځپاڼې هم تر ډېره د سولې هوکړه لیک او طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو مطرح شویو خبرو ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي ولسمشر غنی پرونی خبرې څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته ظاهرا ستونزه د افغانانو ترمنځ پیدا شوې، او په باور یې دا به د سولې پروسه له ماتې سره مخ کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي ویلی کټول لوري په تیر بیا افغان لوري له خیاري کار و نخلی او دغه ملی غمیزه درک نکړي خی د سیمې او نړۍ دښمنو او په خپل افغاني مزور لورو ته د فرصت برابر شي چې جګړې ته دوام ورکړي. د سرمقالې په ورسته برخه کې راغلی یو حقیقت دا دی چې د اشرف غنی ډلګي سول نه غوړي او دا به طالبانو ته په کاذب غرور کې پلمې په لاس ورکړي او د سیمې او نړۍ ځواکونه به بیا له دې وضعیت څخه ډیره ښه ګټه پورته کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت له خپلو نړیوالو ملګرو سره یوځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دې هوکړې ژمنې ساري او تمه ده چې د رواني مارچ په 10مه نیټه به له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وکړي. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبان پر امریکا هیڅ فشار نشي راوړلی چې ګنې د ژمنو له امله کېدا مخکې دي د هغوی 15,000 بندیان ور آزاد کړي او لیکلي افغان حکومت په دې اړه خپل اختیار چاته نه ورکوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغان حکومت غوره بولي چې طالبان خپل را مخ کې شي، ژمنې عملي او له جګړې لاس واخلي او داسې ضمانت ورکړي چې د زرګونه بندیان به بیا هیڅکله جګړې ته مخه نه کړي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 93.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو بیا زموږ د ویب پاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب او اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د خوست اوسیدونکي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون ته خوشبیني څرګندوي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لاره پرانیسي. خوستوال د نظام د اساسي بنسټونو پایښت هم د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شرطونو ګڼي او زیاتوي که طالبان د پخوا په شان د قدرت د انحصار او پر خلکو د امارت د تپلو فکر ولري نو جګړه به دوام وکړي. امریکا وړ مورس د فبروري په 19مه په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. نجیب الله الوخیل خوستنه تفصیل راکوي.
د خوست اوسیدونکي کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو ترڅنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالوري واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیسي.
کوم توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه که لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې د پاره لمړنۍ ستر ګام وو چې د دایمي سولې د پاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي د دې تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوي وي او دا په هیڅ وجه د ولس لپاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو، سیاسیونو او ښځو اندېښنه داده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چېم چې لوستر وړي دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیارغونې کورونه چې لوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري، دوی استازی شتون لري، هغه باید دې ته کلک متوجه شي او تر څو موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتش ود مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نه شي تلی، بیا پخوانی جنگونه تکراریږي.
د ناظم بادشاه پونن د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو عمارت د وي طلبون د وي نه رسېږده نه وي. دا رقم دم زړه دی چې څه رقم دلکه دا مخکې چې موږ تېر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، امید کنه دا رقم ته خلکو بنه ښه شول وي، ښه کورینه وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، چې وګټله موږ بالکل ورته خوشبینه یو.
یاشتو پر لبسین اوستو ورسته د شنبه پر ورځ چې د فبروري له 28 سره برابر و د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالغنی برادر له لوري لاستیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپل شمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي.
پا هم دی رپورت سره ورسیدلو 12:30 بجو تا فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو.
د سولې ولسی حرکت مسولین وایي طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځان سره بیولی دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په یوه ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم د دغه حرکت غړي څو ځایه طالبانو بیولي خو وروسته یې بیا خوشي کړي دي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د فرا ولایت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو رئیس رحمدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 400 افغان کورنۍ د فرا، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل شوي دي. په امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، چک جمهوریت او د امریکا رود آیلند او نیویارک ایالتونو کې تیره ورځ د کورونا د مثبتو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرمارک وایي مسکو او کیف په مارچ میاشت کې د زندانیانو د تبادلې په دریم پړاو هوکړه کړې ده او شمالي کوریا خپل اوبو ته دوه توغندي توغولي چې لایې څرنګوالی او هدف معلوم نه دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. تفصیلي هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. مخکې له دې نه چې اونیس پروګرام ته ورشو او زما رایه زما حق پروګرام وړاندې شي، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو.
محمد نادر ندرتی د هرات څخه سره په تماس کې دا سوله دایمي شي او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو ورونو ترمیان په قوت او ورورولۍ اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو 40 کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي. نو زه ستاسو د ازادۍ څخه ډېره مننه کوم چې زموږ ژغ خپروئ تل مدام. السلام علیکم.
زما نوم همت دی، له پکتیا څخه زحمت در کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ د ټولو محترمو درنو کارکونکو بیا ورګونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مهمه تاریخي ورځې ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ د تفاهم لاسلیک شو. نو اوس خو خبرې زیاتې هم دي، خو بیا په لنډ ډول وایم چې په دې اړه اوس د اسلامي امارت مشران ښه پوهېږي، خو زموږ نظر دا دی د امریکایي مشرانو خبرو ته په کتو سره همداشان د نړیوالو چې طالبان باید د راتلونکي کال لپاره پسرلنی عملیات اعلان نه کړي. وسلام په درنوي همت پکتیا.
دې لاسلیک سمون ډېر خوشاله وي. دا ورځ چې کوم تاوتریخوالی کوم څه ویلي دا چې خدای پاک موږ ته پر خپل ژوند را ساتي، دا تېر کلونه خدای پاک موږ ته ژوند نه ساتي. موږ شهیدان ورکړي دي، موږ در بدره یو، موږ دلته رامدېر شوي یو، په بازار کې پراته یو، څوک خپلو ځایو ته نه شي تللی. موږ د نور د دغه مشرانو ته دا خواهش دی چې دا مشران باید دغه څه وکړي چې دغه ټول ولس ته د اولاد په سترګه وګوري، د اولاد په سترګه ورته وګوري، خپل عیال ته چې وګوري، دا راته دا ټول سره رقم دی وګوري، ټول د دې اولاد دي. موږ د دې سره دا خواهش دی چې موږ سره د همکاري وکړي، دا ټول وکړي، دا تاوتریخوالی کم کړي او دایمي وربند کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو له اعلان وروسته په هیواد کې د سیاسي ثبات د پایښت او د ولسواکۍ د پایداره کېدو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. که څه هم د افغانستان د نوي حکومت ډېرو مهمو هیوادونو ملاتړ کړی، خو په کور دننه لا هم د ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله د خپل حکومت د جوړېدو په اړه غږېږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په یوې اعلامیه کې له خپل سرو او د موازي حکومت جوړولو هڅې ناقانونه وبللې او زیاته کړه دا ډول هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. خو امریکا له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د لوړې د مراسمو د ځنډ غوښتنه هم کړې چې ارګ ومنله. درګ له دې پریکړې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر له دې اقدام هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ولسمشر غنی له دې پریکړې چې د لوړې مراسمې د مارچ تر نهمې ځنډولي هرکلی کوي. دې زیاتوي دا به د لا زیاتو مشروع زمینه برابره کړي څو د افغانستان او د خلکو ګټې منعکسې او خوندي شي. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړې د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسېدو سره ولسمشر غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول شموله او د ټول افغانانو د هیلو منعکس کوونکی دی. خو پوښتنه پر دې ځای ده چې آیا یو ځل بیا د افغانستان د ټاکلو پایله د ملي یووالي حکومت په څیر د یوه تشکیل جوړښت دی؟ که د ټاکنو پایله بیا هم یو داسې حکومت وي چې یو مشر ونه لري، آیا دا پروسه به له څومره لوی زیان سره مخ شي؟ نن زما رایه زما حق خپرونه کې پر همدې موضوع سره خبرې اترې کوو. سره مېلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی عبدالهادي قریشي، د سیاسي چارو شنونکی کاکو جان نیازی صاحب او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې رئیس ښاغلی عنایت الله ناصر صاحب. کوربه مزه امید زهیر مالیم. خپل مېلمنو ته هم ښه راغلاس وایم. ترنو اوریدونکو تاسو ته هم د بحث تر پایه د پاتې کېدو بلنه درکوم. نیازی صاحب، نیازی صاحب، د تحلیف د مراسمو ځنډ ریښتیا هم هغه ډول چې ارګ وویلی چې د سولې لپاره د هڅو د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خواهی د دې مراسمو د لا ښه تجلیل لپاره همدغه دلایل پر ځای وکنه نورې خبرې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. او سلام نیکل تاسو تستاسو اوریدونکو ته او ګرانو میلمنو ته میز میلمنو ته وړاندې کوم. خبر خو دا ده چې د پردې شاته خو ډېر لوبې روانې دي، خو دا دلایل هم سم دي. موږ اوس تاسې داسې هر چې باندې به اوس ګوته د انتقاد نه ږدو، خو امریکایانو غوښتل چې دغه تالیف په تاخیر واچول شي. په تاخیر واچول څه په کوم ډول و په کوم ډول نه و هغه نو به یو خواته پرېږدو. را به سوی تا هغه مهمه خبره ته چې وایي چې د انتخاباتو نتیجه چې وه او انتخاباتو نه پس به چی سي او څنګه به سي. د ما په فکر سره انتخابات و وسول او دا ډیر ښه انتخابات و. لپاره دې څه تهدید او هر څه ستونزې موجود وې، سره لغې نه خلک لاړل رای ورکړې تقریبا 2 میلیونه. زه وایم چې دغه بد زرد لسی لپاره دې څه په کپ امریکا کې په المان کې په اروپا کې داسې تهدیدونه موجود و. خلک هیڅ رای ته نه ځي، نه ورکې رای، دلته ورکړې رای. داسې تعداد کم و، دې باندې باید موږ ډېر هغه ونه کړو. موږ په دې ویاړو چې دومره خلک لاړل، تهدید سو، جنگونه وسول، کې بعضې پکې شهیدان سول، دا په ټول مطلب ټول افغانستان ده.
خلکو رایه ورکړه تاسو ویلې په ډېر شهامت باندې لاړل، خو دلته بیا دل د خلکو د رایو سره په سیاسي ډول معامله شوې او یا کېږي. دغه اندېښنه څومره اوس بیا یو ځل بیا را مطرح کېږي خلکو؟
کمشنران خو ما تا نو انتخاب کړي، خو همدغه 13 نفر واوله بیا پسته کم څو تعداد هم دوی د کمشنران وټاکل. څوک نه وایي چې دا کمشنران دي یوې خوا دي بلې خوا دي. نو پسته چې دوی نتیجه اعلان کړله، نتیجې سره خوشحاله نه دي. دلته داسې ده، دا ټیکهداري ده. زه به واضح ووایم، د افغانستان ټیکهداري بعضې کسان وایي چې موږ د قرارداد کړی لکه چې کوم تعمیر جوړوي، باید افغانستان کې همیش په قدرت کې اوسېږي. دغه ټیکهداري باید له منځه لاړه سي. انتخابات وسو، نتیجه راغله، نتیجه باید ومني. وسره دلته افغانستان کې نور کسان نشته چې همدا څو نفره دي وایي موږ دغه مثال مثلا 40 نفره، دا 40 نفره ټول د افغانستان رهبری کوي. زه نور کسان لرو، موږ افغانستان کې ځوانان لرو. موږ الحمدلله په افغانستان کې د ما د معلومات په اساس 90% او 100% نه ګرځو، فیصد ځوانان لرو، ځوانه طبقه لرو. دوی باید په قدرت کې راشي، دوی باید برخه واخلي.
ډیره مننه نیازی صاحب. انشاءالله بیا راګرځم. ناصر صاحب، د امریکا حکومت له افغان سیاسیونو د یو کېدو غوښتنه کړې ده چې وضعیت حساس دی، اولویت سوله ده او خدای چې سره یو شي. ولی افغانستان کې تل دغه سیاسي ثبات ټکر کې دی.
بدبختانه باید وایو چې موږ یو داسې یو ملت چې سلپي لسلویش کلن جګړې تیرېدو په حال کې یو، او هغه سیاسي ارزښونه او هغه سیاسي نزاکتونه او په مجموع کې هغه سیاسي تعهد چې باید سیاسون ولري هغه بدبختانه په دوی کې موجود نه ده. ډېرې سیاسي ډلې استخباراتي ریښې لري او دوی ته اوس هم سیاسي اخلاق بې مفهومه ښکارېږي او یوازینی سیاست د خپلو شخصي او فردي ګټو د تحقق وسیله ګڼي، او هغه د ماکیاولي فلسفه دوی په ذهن کې ده چې هغه یعنی هدف ته ځان ورسو که په هر شکل سره، قوم، مذهب، ژبه، سمت، دا ټول دوی لپاره وسایل دي او دوی په دې باندې لوبېدل دي. څلوېښت کال دوی په دې باندې ولوبېدلو او دوی وکتل چې څنګه دغه موارد دوی قدرت ته رسوي، د خلکو له احساساتو، د خلکو له عاطفو نه کار اخلي. دغه یو عرف، یو دغه یو رواج د دوی په وجود کې شتون لري، او تر څنګ دغه عرف دوی ته ګټه ورکړې ده. دوی د دې په برکت باندې خو سیاسي اقتدار ترلاسه کړی ده، ورسره مالي اقتدار ترلاسه کړی ده. نو بلاخره بیا هم له فردي پلو یو فرد بیا هم خپلو ګټو پورې ګرځي. دې ته په کتو سره داسې دوی انتخابات، ډیموکراسي، ولسواکي دا ټول وسایل ګڼي، او دوی د خلکو په احساساتو باندې لوبېدلي خلک دي او پوهېږي چې د خلکو احساسات څنګه راپورته شي. دې طبقتو سره داسې ټاکنې ترسره شوې. په ټاکنو کې تاسو وکتل لکه څنګه چې نیازي صاحب وویل، موږ یو هېواد یو چې له څلوېښت کلن جګړې د تېرېدو په حال کې، په داسې یو هېواد کې تاسو د امریکا یا د جرمني یا د فرانسې غوندې ټاکنې نسی کولی، او که هغو ته وایي افغانستان په څېر باندې ټاکنو کې امکان دوی ته هم نسته. بس دا داسې موږ د خپلو شرایطو امکاناتو په کتو سره ټاکنې ترسره شوې، خلکو لاړو رایې ورکړې، مربوطه حقوقي حدونو پریکړې پرې وکړې، شکایاتو تقریبا تر قانوني مودې نه اضافه وخت واخیستل، سیاسي مسؤلیتونه یې مال سو، بالاخره باید نتایج اعلان سوي وای. تاسو وکتل سي کله چې نتایج اعلان سو، هغه ډله سي تل د افغانستان په بې ثباتۍ، د افغانستان په بدبختۍ کې تر ټولو غټ لاس ده. هغه بیا یو ځل د موازي حکومتونو اختار ورکو، او بالاخره خپل ځان هم ته مسخور کړو، ملت هم ته مسخور کړو، وطن هم ته مسخور کړو، هغه هم د افغانستان بدنامي، او بالاخره ضرر بیر د افغانستان ولسته پیدا کیږي. د ټول باسته په کتو سره د برداشت داده چې موږ سیاسي بې ثباتۍ او دا مبهم سیاسي وضعیت دا ټول هغه ذلیل تفکر نه ده چې موږ ځینې سیاسیون بدبختانه پرې باور لري.
هغه درجې دلته د ولسواکۍ او د سیاسي ثبات اصلي تعریف نه دی روښانه شوی چې څه شی دی.
معلومداره ده کله چې تاسو د ولسواکۍ بحث رامنځته کوئ، په هغو کې تاسو د خلکو اراده مطرح کوي، او په هغو کې د هغو تمثیل ده، او ممثلین باید د خلکو ارادې د تمثیل لپاره متحد افراد واوسي، او همدا داسې د خلکو د ارادې منظم تمثیل، مسؤلانه تمثیل سیاسي ثبات رامنځته کوي، شفافیت رامنځته کوي، حسابدهي رامنځته کوي، او په مجموع کې ټولنه ورنه خیر ویني، او د ټولنې د ملت د دولت ترمنځ روابط نږدې کوي. کله چې روابط سره نږدې شي نو معلومداره داسې تاسو یو باثباته ټولنه ونیاس. خو کله که د ولسوالۍ که برعکس د ولسواکۍ له نوم څخه غلط استفاده وسي، او د خلکو په ضد کړنې وسي، همدا د ولسواکۍ یوه وسیله ده د فردي ګټو د تامین لپاره، او پالې بې ثباتۍ لکه په افغانستان کې
ډېره زیاته مانا ناسه. قریشي صاحب، اوس امریکا یوه مسله تر ډېره رامطرح کړې ده چې ټاکنې خو وشوې، درسته ده چې د ښاغلي خلیلزاد له ټویټ ډېر یو ښکاره بېلګه دا وه چې یعنی بیخي نور بحث حل دی، او ښاغلی غني د ټاکنو بریالی ګټونکی دی. اوس که چیرې د ټاکنو پایله همدایي او په سولې تمرکز وي، او طالبان بیا د افغان حکومت سره خبره کوي، فکر کوئ چې د ټاکنو دغه پایله همداسې پاتې کېدی شي که نه بدلون به وکړي؟
دلوی خدای په نامه زه رښتیا درته وایم، په دغه نننی باس کې یو قسم محض بیا وړه قسم لذت نیول چې دغه د سیاست په د سیاسي شانن په خوا کې یو علمي باس هم دی. منګ خدای نخواسته یو دکاندار ملت نه وي چې ملي ارزښتونه په علمي توګه، په تاریخي توګه، په جغرافي توګه باندې بدل کړو، په دې باندې چې موږ لپاره ډالر وریږي او موږ لپاره څوکۍ وریږي. څو تنه چې په دغه ځای کې ول که چې هغه د مکیاولیزم کلنداره وه، هغوی په پام دې ډول باندې انګلستان کې باندې بحث کوو، او په دې کې حتی کتابونه کښلي دي. دا ملت یې خواته بالاخره یې خاندان خواته وایي، د هغه د پارلماتي فرمانبرداري دپاره به د کښو. نن ورځ دا خبره په همدې ډول باندې په دغه دوه عناصرو کې چې ما درته ویلي روانه ده په دې کې د درې عناصرو څخه دوی ګټه اخلي چې فقر مرض بې سوادي څخه د دې ملت دا بحث وګدي دغه فیصله منتفشي به عناصر په دې کې د دغه څو تنو لخوا ځینې چې دغه ملت دوکاندار ملت معرفي کړی د نړۍ ته زه په دې باندې یعنی تاکید کوم داسې نه دی دغه حیثیت ملي زموږ دغه څو تنو بیخي په مځکه باندې واچو
پښتنه زما په همدې باندې متمرکزه وکړه چې ته سوله کېږي یا دغه توافق لاسلیک کېږي دغه د ټاکنو اوسنۍ پایلې چې د ښاغلي غني په ګټه باندې اعلان شوې ده او امریکا هم ښکاري چې ملاتړ ته کړی ده د خلیلزاد ټویټ او تر خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان همداسې اوسه ښکار کوي فکر کوي دغه پایلې همدغسې پاتې کېږي ځکه چې یو نوی سیاسي بدلون رامنځته کېږي په افغانستان کې دغه پایله همدغسې پاتې کېږي تر پنځو کلونو پورې
اوس دغه شی د موږ اساسي قانون پر مبنا باندې او هغه څه چې دغه ټاکل شوي وو دا منجوب د کمیسیونونو ځینې د دواړو کمیسیونو ځینې دا د دې خلکو په خوښه باندې دا د وسانی کسانو په خوښه باندې مابند راغلي دي دا زموږ لپاره اوس قانوني بیز لري دا زموږ لپاره قانوني حیثیت لري که یو نفر ده که یو بار یې وړی ده که دوی وړی
کارتونه وړی دي
زه دا خبرې مو تکمیل کړم اجازه یې څو ثانیې راته راکړه دته زموږ درناوی له خدای دې کوي چې په دې کې دی نوې احمد وي احمد وي محمود وي مهرباني جوړه
ډیره مننه قریش صاحب تشکر مې ازه صاحب اوس کې امریکا طالبانو سره هوکړه کوي او بیا بین الافغاني مذاکرات دي محمد بای ته مشروع و د افغانستان شي هغه چې د خلکو رائے په اساس باندې راغله او د نظام پر اساس کې قرار لري هغه باید امریکا طالبانو سره خبرې وکړي ځکه که بین الافغاني مذاکرات کیږي نو مشروع وینه هدف هم دغه چې هغه د افغانستان د خلکو حیثیت وقار او عزت نه تیر وته لسکاله لا سره وړونو او د هغه سرتیرو د قربانیو نه دفاع وکړي چې د دې وخت تر رسیدو لپاره ورکړي دي څومره اړتیا ده چې بیا نوې حکومت لاړ شي بین الافغاني خبرې وکړي نه دا چې یو هغه حکومت چې لا تر اوسه پورې قوي په دوو برخو باندې تشکیل شوی دی او 55 مخکې ځي
زه وایم داسې یو حیات باید وټاکل شي تا هغه ځکه معلومات لرم حیاتونه هم برابر شوي دي حکومت خپل حیات برابر کړی ده ولسمشر خپل حیات برابر کړی ده نور مشرانو نه هغه اخیستی دي یعنی مشورې اخیستی دي او نمائندگان هم ټیکداران هم بعض نمائندگان رو معرفي کړي دي خو زه وایم چې دغه باید نور شخصیتونه باید تللي وای چې په افغانستان کې مهم رول لري په افغانستان کې همدغه کسان نه دي کنه نور دي شمال نه جنوب نه غرب نه شرق نه موږ شخصیتونه لرو عالمان لرو علما لرو نور کسان لرو چې هغه نه باید دغه حیات جوړ شي او جوړ شوی به مي او لار سیال ته خبرې وکړي چې ټول شمولي یعنی د افغانستان شمولي ولو که د حکومت سید چې تر اوسه پورې تالیف ونس اما معلوم ده چې چا وړی ده انتخابات چا وړي دي همدغه چا چې انتخابات وړي دي طالب څه وایي که نه څه وایي معلومه ده دا د هغه خپل ځکه د افغانستان نمایندګي حکومت کوي نور خلک نه کوي دا موازي حکومت او مثلث حکومت او هر رقم چې نومونه پکدی دا نسی کولای د افغانستان نمائندگی تالیف نه د اجلاس او اجرا بس هغه مشکل نه ستپ کې خو دلته ځوان چې دغه خبرې سکیږي پس لدین الته خو تاسو ته معلومه ده چې د کوم قرارداد سره امریکایان نو طالبان ترمنځ مذاکرېږي دلته وخت تاکل سوای ده د 15 کال نسی کېدل دوام لري ځکه چې باید طالب هغه کمیټې چې جوړیږي د قانون اساسي تعدیل کمیټه او نور وغیرہ کمیټه زب مخکې نه وایم نو هغه کمیټه بیا وظایف لري وظیفه ده چې بیا انتخابات وسی بلزل ټول شموله انتخابات وسی ټول افغانستان کې چې غیږ به د طالبانو منطقو کې وسی هر چیرته وسی سي بیا هغه انتخابات کولای سي مونږ وایي چې هغه هر څوک چې ولسمشر سي هغه به ولسمشر سوي نو زه فکر کوم چې تر هغه وخت پورې همدغه حکومت به نو کله چې دا کیږي کله نه کیږي هغه معلومه نه ده د افغانستان شرایط دي د افغانستان شرایطو کې مونږ نه سو ویلای چې کله به دا مسایل خلاصيږي خو سره لغې نه هم زه وایم چې دغه حیات سي دغه حیات باصلاحیته حیات دا او دغه دوی خبرې باید
ډیره مننه نیازه صاحب اوس ناصر صاحب سیاسي وضعیت ته په کتو باندې فکر کوي چې بیا هم د ملي یووالي د حکومت په څیر د یو بل حکومت د جوړېدو امکان شته کنه د افغانستان د خلکو رائے ته اولویت ورکول کیږي او بل اخر دغه انتخابات یو ګټون دي
ځکه دا موضوع واسید اړین ملي یووالي حکومت له تجربې نه موږ وتلی یو ځکه چې د انتخاباتو ګټون کې یو فرق او شرایط هم ډیر فرق کوي سره کله سیملی والی حکومت جوړ دی ونه وی تجربه وا او فکر کې دوسی دا به تجربه افغانستان ته ورکی. خو نن 15 کال ملي یووالي حکومت تیر شوی او دا ټول ناکامه تجربه وه. او پاینال کې کله چې ملي یووالي حکومت له جوړېدو مخکې د ټاکنو د پایلو باس رامنځته کېدو هیڅ ګټونکی نه و. حال داسې اوس عملاً کمیسیون رسمن په یو ګټونکی اعلان کړی ده. یعنی له هر اړخه زه فکر کوم چې دا تشویش مرفوع ده. خو بس دا داسې د ملي او د همه شمول حکومت بحث ده. همه شمول حکومت بدبختانه باید ووایو چې داسې مبهم الفاظ ځینې سیاسیون کاروي او بیا هغه لابین کوي له خارجي نهادونو سره تر څو د دوی خبرو سره تایید کړي. هدف دا داسې په راتلونکي حکومت دوی ته دوی فامیل د فامیل غړو ته او نورو تړلو افرادو ته په حکومت کې په لوړو سطحو سره دوی ته زمینې خلاص کړي او دوی د تیر په څیر په حکومت کې پاتې سي په قدرت کې پاتې سي او هغه تعامل چې دوی له تیرو څو لسیزو راهیسې په مخ وړ هغه تعامل پر مخ یوزي.
یوه اندېښنه په دې هم رامطرح کیږي او هغه تر ډیره پورې وړونکي هغه چې د ټاکنو خپلواکي مسون اعلان بریمن اعلان کړی په هغه ټیم باندې ده چې دوی هم دغه قدرت انحصار کړي راوسته یوازې د څو محدود حلقو په لاس کې ده. نه دوی ښکاره وایي چې مجاهدین غاړې ته شوي دي، یو شمېر نورې سیاسي کړۍ چې نمونه یې اخلي دوی څنډې ته کړل شوی، یو محدوده خاص حلقه راغلې په قدرت کې پاتې ده او بیا غواړي چې د 15 کلونو پورې دغه ډول یو قدرت مخته یوسي.
زما برداشت دا چې حکومت په ټول دنیا کې یو تخنیکي بحث ده او اجرایي بحث ده. پارلمان د خلکو د سیاسي جیانو ځای ده چې په قوانینو وضع کړي، حکومت ته پالیسیانې په اړه پالیسیان باندې نظارت وکړي. که زه د یو افغان پیسو پوښتل سوم د ما به حتما ځواب دایي سي. مهم دا نه ده چې څوک په حکومت کې کار کوي، مهم دا ده چې دوی د کارکردګي څومره ده او څومره د افغانستان خلکو ته کار کولی سي. حتی زه دا وایم چې که چیرته یو بهرنی وګړی هم راسي، تخصص ولري، ظرفیت ولري، توانایي ولري، هغه په اساس باندې کار وکړي. دا به ډېر غلط بحث وي سي په اجرایي بود کې یا په مدیریتي اړخ کې. تاسې قومي ترکیب باندې فکر وکړي یاست، تاسې په جنسیتي ترکیب باندې فکر وکړي یاست، او بیا تاسې ملزم هغه ته یاست دی و تعهد په توګه باندې هغه لزان سره وساتي او کاغه نفر ښه کار کوي او که بد کار کوي، چون دی و تعامل یا دی و معاملې په اساس راغلی ده، یو مسؤلیت لري او هغه ناقانونو کړنو ته ادامه ورکوي او سرری ملت ته رسیږي. او دې تعامل ته بیا تاسې هم شمول حکومت وایاست او وایسي دا په دې خاطر چې افغانستان دی ولس په خیر مطلق دی، افغانستان دی ولس په بدبخت دی. ته ولاړ سه یو ټول پښتنه کوسی له پلرو پروتو سیمو کې وای سي، ایا ته غواړې چې احمد سل په دې قوم پورې تړاو لري ولاړ سي دی وزیر پایس باندې، او که یو داسې فرد راسي تا ته سبا په تعلیمي او صحي او په ډیرو خدماتو کې ډېر زیات تغییر راولي. زه باور لرم چې دوه مپشن به دوی انتخابوي. همدا د ملت څه ده، ولې موږ د ملت فکر، ولې د ملت اواز موږ اغوا کوو، او ولې هغه دومره غلط تفسیر او سی بل اخر د ملت پر ضد باندې اقدامات پیراس
ډیر زیات من ناسس قریشی صاحب اوس ک چیر تبیا هم د ټاکنو پایله یو داسې حکومت وچ یو مشر ونه لري دغه د ولسواکۍ یا کزی دیموکراسي وایم، ځکه چې ډیر خلک وسره استلاري دیموکراسي د کلمې سره او تعریفونه ته هم بیا لا بیلې زب دوه د پختن رسې حکم چې کچی ته د ټاکنو د انتخاباتو پایله بیا هم داسې حکومتي چې یو مشر نه وي بلاخره دغه د انتخاباتو په نوم باندې دغه د ولسواکۍ او دیموکراسي پروسه باندې په بل ځل سوګي اعتبار کوي.
دا به بخي کاملا یو استهزاء وو سی، یو نو تمسخر به وو سی، لکه چې په دغه څو کلونو کې وشو. دا چې هغه اصلي ریښه او مران له کوم ځای نه سرچمه ونی ولا چا راوستل څه وکړل هغه بل خبر ده. دغه حکومتونه چې ناکامي د ناکامو حکومتونو تجربه چې کغلی غنیم او کتاب په دې باندې لیکلی دی او بل څوک مسره امریکایی ده په دې کې ما په خپله باندې ولوسته خپله د ملتونه دولتونه ناکامي او خپله د ملتونه ان له منظور به د ملت د عوامو زینه نه ده. په ملتونه کې سلطان مې منظور ده، د ټکداران لږ چې کغلی نیازی صاحب هم وویل دغه ټکداران د دې سبب کیږي چې دغه بالاخره د عوامو د نه امکانات څخه استفاده وکړي او د خپل ځان لکه چې په اغزه کې مبارک دیش کاله په غزه کې رسته جمهوری وکول په مصر کې کنه د مثال وایي په دې ځکه هم همداسې باید پایښت ولري. اما زه نور په مجموع کې لکه چې غنی هم ولج او هغه کلنداره چې دی هغه هم په همدې ډول باندې معلومیږي چې نور دغه دوه سره او درې سره او پنځه سره د حکومت ته هغه وفادار نه و نه دی، او په دې باره کې دی په خپله باندې جدی برخورد کوي.
اوس قریش صاحب دغه سیاسي
ثبات د پایښت
لپاره چې دغه ولسواکي حاکم شي په افغانستان کې، او بل اخر هر ځل کوم یو دیموکراسي دیموکراتیک پروسې ته ځو، پایله یې بحران نه وي بلکې پایله یو حل او یو نتیجه سبا دوشي.
لکه چې مخکې ور باندې دا دواړه ملګري مې باندې باسو کوو، د ملت اراده ټاکون کې ده په ټولو وختونو کې حاکمیت ملي چې ورته ویل کېږي همدغه ملت دی چې د حاکمیت ملي ته یعنی د خپلو استازو په خپله باندې دوی تمثیلوي، یا په منفرد ډول باندې، یا په کلکتفي ډول باندې، یا په مجموع کې هر څانګه چې دي، هر بطاقونه چې دي، هغه بېله خبره. یعنی په زموږ خپل هیواد باندې زما تبصره دی، اما په دې اوسنیو شرایطو کې زما خپل هیواد باندې په دغه وسانی روان باندې زما تبصره ده. په دغه وسانی روان باندې چدای نو دځه کې ملي شمال کې د لوی جریز جوړول دا دغه خبره. دویمه خبره په دې کې دغه چې وزاسي یا زیات حکم چې کوم څوک په دغه کې ټاکل شوی دی، هغه په دند قدرت پر راس کې قرار نیسی، او د دې په خوا کې بیا شمیر شخصیتونه چې هغه په ملي کچه باندې ووسیږي، د وطن وطن د هوبې وسن او د عاطفي او د مهربانۍ له مخې جوړ باندې ګران ووسیږي، هغه نسب کول او د هغه د ټیم ته درناوی کول او د هغه یو صحیح ټیم او په تر وصل دا په زمان کوم چې ووسیږي، هم د ملت نه باید دې ځکه هغه وصل
استفاده وشي. ډیره مننه نسب کول لاندې جواب زمام دی پښتنې ترارې چې بل اخر په افغانستان کې د سیاسي ثبات پایښت او تل چې یو دیموکراتیک پروسه پلي کیږي، نتیجه یو حلال او یو نوی فصل وسی د آبادی د دې لپاره سوي.
کوم شي چې کوم خبر چې قریشي صاحب وکړه هغه هم زه تاییدوم. بل خبر دا ده چې د افغانستان د خومدغه دیموکراسي معنا انتخابات دي، او د انتخاباتو نتیجه خو معلومه سو کنه چا وړي دي، هغه وړونکی معلوم ده، او همیش لکه مخکې مونږ ویلې ټیکاداري وکړي چې کدای نه زوی به زوی نه مسای به مسای نه کارلسای به دا په حکومت کې او په پارلمان کې هر چیرته هم دوی اوسیږي همدغه څه کنه. پارلمان همدغه څه وزګری پارلمان سره رقم انتخابات وو، او سره رقم کسان راغلي اوس راغلي دي نو پسنس ویل راغلي دي نو. خو په هر حال دلته د دیموکراسي تمثيل یو نفر کولای سي، پنټول نړۍ کې یو رئیس جمهوریت دونی موازی حکومتونه څوک نه اعلانې، هغه څلور کاله مخکې چې په امریکا کې انتخابات وسو هلر کلینټن او د ترامپ ترمن ډیر کم رائے فرق وو، ولې غي موازی حکومت اعلان نکړ چې مونږ دلته یو عرف د دیموکراسي هم داد چې هر چا سره رائے ډیره وي، خدای کې یو رائے ډیره وي. ویلی برانډ په جرمني کې پارلمان کې یو رائے ډیره و، ویلی فقط ما هغه وخت کې دا 1902 یو کې ویل اکثرات یو رائے داد یو رائے ما ډیره ده نو بس هغه ستر اعظم سو. نو دلته چې یو رائے هم ډیری ستر اعظم ده رئیس جمهور دلته موږ سترتی نه لرو، او ټول ناری چې وی چې والا دلته هغه د خراسان د مراسان د پراسان ده دا ټول هغه د خلکو د خارجانو ایجنټان دي بلادي. دلته ایران مداخله کوي په افغانستان کې، پاکستان کې، نور هیوادونه هم کوي لګیا دي. موږ د خلکو دیموکراسي هغه حق سی و رائے ورکړې د محکمې ویلې چې زرد لس کوم زه زرد لس کوم ځکه چې په شرایطو کې رائے ورکړې ده، او ولسمشر ټاکل سوی ده ډاکټر صاحب اشرف غنی ده، او هغه باید اطاعت وسي، سر قمندان اعلی ده، او داسې نور نیمنی خو رائے کمې وي بس اکثریت څه ده په اقلیت باندې بیا پسته حکومت کوي، او اقلیت بیرته د ټول افغانستان رئیس جمهوریت هغه سړی د خپل ټیم رئیس جمهور نه. یو بل خبر دا ده چې دا موږ وایم ډاکټر صاحب اشرف غنی کوم حزب نه لري، چې د خپل حزب نفر راولي همدا خلک دي، همدا موږ او تاسو یاستو چې د سر به ولاړ یو وبدریږو، او همدغسې متخصصین به وزیرانی، متخصصین به معینانی، کارپو کسان، او هغه فاسدین به ځکه دغه ډېر یو غټه خبر و دی ډاکټر ولسمشر چې د فساد په مقابل کې د چا چې غصب کړی دا هغه د مافیا دي دوی مقابل کې مقاومت کړی ده، او غواړي چې دا له منځه بوځي، خو هغه مافیا والا نه غواړي کنه. اوس کسان دي چې په زرهاو کسان مړه کړي دي، کله چې حتی د طالبانو په وخت کې طالبان چې له منځه ناکامه سو امریکا بمبارد وکړه نوم به نه اخلم، هغه په یو ځای کې په زرهاو نفر مړه کړه، اوس بیا هم وایز پلانه جنرال خانی ما دا خو نه کیږي کنه. دیموکراسي باید هغه رائے چې ورکړل شي خلکو هغه ومنل شي.
ډیره مننه نیاز صاحب. راسه صاحب زما مورسي پښتنه تاسو مام دغه شي د پایښت ولسواکۍ لپاره څه پکار دي؟
د ملت په توګه موږ باید جرأت ولرو. د افغانستان ولس د تکامل په لور باندې روان ده، ورو ورو هغه له تاسو بټاکه
سیاسی مریضانو مفکوره د ختمېدو په حال کې ده. د نورو ملتونو په توګه موږ باید خپل تکاملي سیر طی کړو په دې کې د ولسواکۍ په لور باندې چټک اقدامات ترسره کړو او په عیني حال کې د هغو افرادو د هغو کړنو د هغو جیانونو په وړاندې چې هغه د ولسواکۍ پر ضد درېږي د خلکو ارادې پر ضد درېږي د هغو په وړاندې باید قاطع واوسو او په خپل ځان باور ولرو چې د یو ملت په توګه باندې موږ کولی شو چې یو ولسواکه هوسیا او بسیا هېواد واوسو.
ډېره زیاته مننه له خپلو درې واړو میلمنو څخه، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي عبدالهادي قریشي صاحب څخه، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي ککوجان نیز صاحب څخه، او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې له رئیس ښاغلي عنایت الله ناصر صاحب څخه چې په بحث کې مراسله ګډون وکړ سره پات شوې. له تاسې درنو اورېدونکو هم ډېره مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه. علامه مل
زما رایا زما حق
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو